دي پام کړئ د خبرونو لنډیستا.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به د هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د نړیوالو شریکانو ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغې ډلې نن د مطبوعاتو د آزادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپان د رسنۍ د دې هېواد د وروستیو دوو لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامینیک راب به سر له نن څخه تر روانې چهارشنبې د جی سیون یا اوسترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربوي. په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او په دې وایرس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په عین حال کې یو نړیوال مرستندویه بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حال او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي.
زموږ راګله آزادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې مواد او مطالب هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې د آزادۍ راډیو اونیس بحث واورئ.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه يم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د آزادۍ راډیو اونیس بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنه. قدرمن اوریدونکو دا ونه د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږ میاشتو راهیسه په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوی توتري خوالي پاړه غږیږي. کابوش پګ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووشل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړ بنسټونو د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي په بحث کې را سره ملمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دواخان مینپال، له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان. درنو ملمنو ښه راغلاست. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغه موارد ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابیږي. یوازې په پروسس په میاشتو کې تقریبا موږ اته تنه خبریالان او رسنیو کارکونکو متاسفانه په افغانستان کې وژل شوي دي او د 500 نه ډېر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او حادثه هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که موږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروستۍ شپږ میاشتې پا یو بل مثلا د پروس کال شپږ میاشتو سره پرتله وکړو دا په دې معنا چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د 40 نه ډېر زیات شوي دي. هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالي قضایا په خوب د پزنګرې توګه د وژنې هغه عدفي وژنې متاسفانه دوسیې څیرل کېږي، نه د دولت لخوا نه، او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کېږي نه. دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالي رامنځته کوي، دوی خبریالان وژني، دوی بیا په آزاده توګه ګرځي را ګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب، تاسو راته ووایئ چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته داخله نړیوالې ټولنې چې ادعا کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده، اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت طبیعي ده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډېری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کار وکړي، ډېری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او که داسې هم وایم چې ډېری خو د افغانستان نه هم پښې سپک کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډېر ننګوونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغو هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واکمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبیعي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې وروستیو درې کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
رحمان چاروان صاحب، مینپال صاحب مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغه قضیو په څېړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوي؟ او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
زمره موږ یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو، د دې مشترکه کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبرې او قضایاو سره رسیدګي کې دا ټول له دوی سره شریکي دي او په دې مجلس کې ناشې شاروندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش وکړي. ګورئ، په تېر یو کال کې یوویشت قضیې پیش تللي، په دغو کې قتل دی، ترور سوی دی، لفظي شخړه سوی ده، توهین سوی دی، لاتوکوب سوی دی. دغه یوویشتو قضایاو ته د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اوولس قضیې نهایي سوي دي چې په هغه کې له نخري جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم سوي دي. په اساساتي څه شی دی؟ طالب جمهوري تراګرې ډلې د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایې پورې د تیرو شلو کلونو په جریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف و او هم اوس ځکه طالب نه غواړي چې د دغه جنایت بربند شي. لکه وړ مورچې په لوګر کې وکړو، هره ورځ تر هغه مخکې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواوو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبیعي ده رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي، او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق نیم وردګ له منطق سره نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نمونو باندې دي، یا ذبی اولاد دی، یا دغې دی، قاری یوسف یې دی. همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم دغه فکر تاسو دغو ژورنالیستانو څخه معلومولی شئ چې هغه هلته قطر ته ورغلي و، د دوی برکور. یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ، د پرمختګ، د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر غوښ لاندې دي. دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیزه شوې ده. دا تهدید زیات شوی دی او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتلو وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینپال صاحب، تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغې کې لفظي شخړې وهل ټکول او دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات که نه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبریالانو سره تاوتریخوالی شوې؟
قتل او تروش دی دا د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې له توکوب شوي توهین او تاخیر شوي هغه چارواکي هم هغه مسؤلین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمدشاه قاتلین د بی بی سي د خبریال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه په تیرو شلو کلونو کې د بل شاهکار نه دی. دا طالب جماغه ترګرې ډلې چې د طالب تر وزرو لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربنډوي.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوې ورته دغه خبرې په ځواب کې تاسو یې رسیدنه نه ده شوې. د دې تر څنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه ده چې د خبریالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، زه فکر کوم یو عدد یو آمار زمونږ اوس د هغې په اړه وغږیږونو دا روښانیي څه څومره په قضایا او د تاوتریخوالي په قضایا کې رسیدګي شوې ده. ګرده مونږ په دغه شلو وروستیو کلونو کې د 1550 قضیو نه ډېر د تاوتریخوالي د قضیو ثبت کړي دي او د ګرده د دغه قضیو نه یوازې نشوي ته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوي او د دغه نشوي ته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوي ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د 1550 دوسیه یوازې نشوي ته دوسیه سیرل شوي ده د پولیس او د سارنوالی لخوا نه، ځینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاوتریخوالي قضایات ده یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوا نه ترسره شوې ده، خو دولت هم ده، بیا ځینې بلې ډلې هم ده، د جنگ سالاران هم ده، بیا محلی قدرتون هم ده، یوازې طالبان نه ده، داعش هم ده. ستونزه دا ده چې دولت وایي چې مونږ د دغه مسئله هغه لاملی ده دغه نیولی د داعی صاحب د قضیې په اړه. دوی یو ځل وویل چې یو کس نیول شوی ده، هغه د فلان کی ولسوالي د هلمند ولایت ولسوال هم د طالبانو لخوا نه او دا نیول شوی ده، دا د دایي صاحب د وژنې مسؤول هم. بیا په خپله دولت وویل چې نه، دغه مسؤول نه وه، یو شبکې دي چې دولت د دغه شبکې په اړه اوس هم تحقیق روان ده. دوی هغه شبکې انشاءالله د په راتلونکي وخت کې هغه کسان انشاءالله دستگیری. بل بیا دوی وویل چې نه، دغه کس چې اوس اعترافاتی هم موجود ده د دایی صاحب قاتل ده. بیا اعترافات چه شی وه؟ هغه کس وویل چې زه د یو ملګری سره یو ځای په لاره کې روان و، بیا ما ملګری وویل چې زه په دغه کور کې کار لرم، بیا زه فکر کوم. هغه اعترافات داده.
بیا زه فکر کوم چې دا کور د دای صاحب کور وا او هغه کس دلته غمین ځای په ځای کړ. دا اعترافات دا د دولت کارونه ده چې دوی دا کوي چې موږ دغه کارونه کړی د بکتاش سیاوش په اړه دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول شوي دي دا قاتلان. بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول شوي دي دا قاتلان. همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي. خو دغه اعترافات هم موجود نه ده، دغه محاکمې هم روښانه نه وه. آیا د دغه وژل شوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه شي دغه کسان څوک وه، د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول، مالي تمویل، او ولې دغسې کارونه وشو؟ زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې موږ ووایو دغه قضیې څیړل شوي نه دي. زه د هغه کمیټې یو غړی یم. ستونزه دا ده چې دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه شوي ده، بیا دوی په خپله ردوي چې دا نه ده، دغه کار صحیح ده. بل مسله موږ لخوانه کوم کارونه شوي ده، هغه موږ صلاحیتونه موږ د وظایف لایحې صدا او موږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحې په چوکات کې کار کوو. یو خو د قضایه او ثبتول ده، ګرده قضایه اوس ورباندې غږیږو، دا د نی لخوانه ګرده ثبت شوې ده او د دولت ته بیا تقدیم شوې ده چې دغه کارونه ده، دا باید اوس. بل هر وخت چې دولت وایي چې موږ دغه کارونه کړی ده د دغه قضیې او د دغه مسائل په وړاندې بیا موږ سیرو دغه کارونه سوي ده که نه سوي ده. نو ستونزه دا ده چې دا په آخره ورځ معلومیږي چې دولت یو څه شدا کړی ده. خلاص موږ کارونه ما په خیال همدغسې چې موږ وسه وه، موږ توان وه او موږ توان ده، موږ کوشش کوو چې په دغه مسائل کې ښه کار وکړو، روښانه کار وکړو او د قانون پر بنسټ کار وکړو. نو که موږ نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو، نو دا خو موږ نه صلاحیت ده نه وظیفه.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب، ستاسو په نظر باندې تاسو د مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې، خلوتګر صاحب خبرې مو هم واورېدلې، څومره فکر کوئ چې د خلوتګر صاحب په خبره باندې چې قضایا او ته رسیدنه نه ده شوې او د مینپال صاحب خبره چې کار شوې ده؟
دا تر ډېر پورې د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې یا د کلونو راهیسې دا بحثونه ډېر کېږي. حکومت معمولا وایي چې موږ رسیدګي کړې ده، بنسټونه ترېنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي، اعترافات ورته ورسوي. اما څه شی د یو خبریال لپاره په عملي د کار په ډګر کې محسوس دي؟ دا څومره واضح دي؟ قتلونه لا روان دي، هدفي وژنې لا کېږي، دا چې څوک یې کوي او د څه ډول دغه پېښې کېږي، دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنی وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګلی حالت ده. خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي، ویره خوره ده. مخکې مې چې وویل دغه حالت نه ده لا تغیر سوی، لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کېږي. ښه فکر وکړي چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي شوي، نتیجه یې څه شی سوله؟ یعنی موږ تغیر وینو او که نه؟ بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تایی کړي. اما محسوس کېږي نه، اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي، هر ادرس ته خپل اړخه خپلې قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده، مختلف بنسټونه دي او هر یو خپل ګټه باندې ځینې
په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم راولړېږي. څاروان صاحب، چې د قضایاو په تعقیب کې توپیري چلند کېږي، مثلا تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایا او سره برخورد مختلف کیږي، له خبریالانو سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو اړخ ته ډیره توجه وي، ځینې رسنۍ ته ډیره توجه وي، ځینې ته خو لا بیخی کم توجه یې غوی تر رسیدګی نه کیږي. یعنی موږ دلته دواړه ګرمو دی او خبريال په توګه باندې دواړه اړخونه هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري له طبیعت شي د بیان ازادي د دوی په لاسراوړو په لومړی کچه کې ده. خو تاسو اطلاع ته لاسرسی وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي، خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي. مرستیالان یې ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبریال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکښ وزیران په دې وروستۍ کې صحیح ده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپل الحمدلله محیب او نور امنیتي وزیران هره اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنې اخلي. خو تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبریالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بل اړخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبریالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډارېږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډېره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې. په ویندویانو کې ځینې ډېر ښه دي چې تاسو سره ډېره مرسته کوي، ډېر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس داغونه چې زامېشته له د اطلاعاتو رسولو په وخت کې ممنون مغه مینه پاسه وو. مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوصي ډېر موضوعات معلومات ورکوي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی اعلان ورکوي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه څه وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبریال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډېره پورې چې په ښارونو کې لا اوسیږي له دې نه خوندي ول. د طالبانو هغه سیمو ته تر ډېر پورې خبریالان نشي تللی، د ترهګرو د ډلو سیمو ته خبریالان نشي تللی. دا له پخوانه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه سوی کولای. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړۍ دي، جنګسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونه کې د بیان ازادي هم تر یو حد پورې محدود ده.
مننه ساروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب، او دغه شان هماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوي دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوي دي، دوی په خپلو جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما ته شته یوشت قضایاوي د تیر کال په جریان کې وویل شو ولس یې ټولې نهایي شوي دي. د محاکمو یعنې حکم ور باندې کړی دی، ثلاثه محاکمو چې د نقلي جریمو څخه نیولې تر دېش کله زندان ته تللي. دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی د خبریالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس کسې وې دولس تنه مرتکبین وو، هغه گرفتار شوي دي، قضایي ارګانونو ته دغه شوي دي، معرف شوي دي. پورې زموږ رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې له ځانه مستنتقین هم جوړوي او فکر کوي چې د اپراتیسي او استخباراتي چارو متخصصین هم دي. پورې دغه د تروریستي پیچ ډېرې پیچلې دي. په ډېرو وختو کې داسې دي چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري تر څو ته هغه اصلي منبع طرح دا پیدا کړي. قاتل لغه د روزګانو هلته راغلی د خپل اعترافات وکړلو شبکه یې معلوم دغه د عبدالمنان ارغان ش نورې ډېرې قضایاوي دي. ځینې کسان نیول کېږي، په اولو اعترافاتو کې به وي، بیا قضیې انکشاف کوي په حقوقي لحاظ باندې هم په استخباراتي لحاظ باندې ډېرې پېچلې دي. او د حکومت همدا مور نه په دې مسئلیت اوږه خالي کوو. دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسئلیت دی، بیا خاصتا د رسنیو موږ وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکو. وخت چې یو لویه جغرافیه په جګړه کې راګیری یو داسې دښمن سره مخامخ شي، هغه پر هېڅ طبقې باندې رحم نه کوي. بېله شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. ولې په دې باندې باید اعتراف وکړو چې د افغانستان امنیتي ادارې، کشتیو پرتي ادارې، استخباراتي ادارې د ټول کار همدا دی چې څنګه د دې قضایاوو ته رسېدو کې څنګه د دې ژوند پوینت
مننه مې نیپال سه په اوس یو بل خبره غدا چې دراتلون کې لپاره څومره ډاډ موجود دی مثلا مخکې څاروان سه به ویل سنځي شریکې کړي چې خبري اعلان هم دا اوس په ویره کې دی خپل کورونو کار کوي د غشان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات لاسرسي په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات لاسرسي محدود شوی دی نو په دې برخه کې د خبري اعلان د کار او د رسنیز کار د لا پیاوړتیا او ښه فعالیت لپاره او د امنیتي ګواښونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبري اعلان او رسنیز کار کوونکو لپاره
لومړی څه مشترک کمیټه لرو دا مشترک کمیټه په ټولو ویل جوړې شوی دی او د دې دوره ځنې کار او همدارنګه چې د ژورنالیستانو تعریف ته رسیدګي وکړي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې وړاندې کړي چې ته تعدید وي هغه لاره مربوطه ادارو سره به تعقیب کړي او د هغوی سپارښتنې هغه به د جدي ونیسي د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې کولی په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډېر خونړي جګړې سره مخامخ دی له یو ډېر وحشي دښمنو سره مخامخ دی بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې بېساری ده او دا پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څه ګزارش ورکوي بیا هم دا بسنه نه کوي مرزان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطاعت لاسرسی نه ده هر افغان سي بیا خاصا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره لا غیړي کې په زه په خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو هغه معلومات چې محدودیت نه لري هغه معلومات چې د خلکو حق دي رسنۍ اخلي هغه بل دې سره شي
قدرمنو ملمنو د حکومت د رسنۍ د مرکز رئیس ښاغلی دوا خان مینپال د آزاد رسنۍ د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا رادیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې مل موږ سره ګډون وکړ
مسافر